تیم فوتبال افغانستان بحث های صورت خواهد گرفت. اما حالا ساعت 8 صبح شد. سروان صاحب در استدیو است و بشنیم که چه ها دارن دار
دیر مننه گور ودان قدر من آردون که زما سلامونه هم بومنه پدیخ پروانه که پسامنگان که ده سکرو ده کان ده نریدو په نتیجه که ده یوشمیر کارگرو ده بدرکی په کنار که ده ویشزی ده علنی محکمه او دینو نور موضوعاتو تفصیل لرو خو لمرای توجه وکړي ده افغانستان او نری خبرونو ته چه حمیده عثمانی عبروی
یو امریکایی چارواکی وایي هیله من دی چې پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشي کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په یوه کان کې د بندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه شل کسان ژغورل شوي او د ویشتو په شاوخوا کې نور هم لا په کان کې بند پاتې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د پرونۍ موافقې هرکلی وکړ. پورا خبرونه واورئ. یو امریکایی چارواکی وایي هیله من دی چې پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشي کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیرد بل بلینک دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ارشاد احمدي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه د ښاغلي بلینک له خولې وایي چې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې په برابرولو ټینګار کړی دی. پاکستان سږ کال 3 طالب بندیان له زندانونو څخه خوشي کړي دي، خو د افغان چارواکو په وینا د ډیرو دې طالب بندیانو خوشي کولو د افغانستان د سولې له بهیر سره کومه مرسته نه ده کړې. ویل کېږي دا مهال یو شمېر هغه طالب مشران چې د افغان حکومت سره د سولې پلویان دي د پاکستان په زندانونو کې پراته دي. له دې ډلې یو هم ملا عبدالغني برادر دی چې پاکستان ویلي په همدې میاشت کې به یې خوشي کړي. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په یو کان کې د بندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه شل کسان ژغورل شوي او د ویشت کسان لا هم په کان کې بند پاتې دي. د چارواکو په وینا پرون 40 تنه کان کیندونکي د یو کان د نړېدو له کبله د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شول. د سمنګان والي خیرالله انوش پرون مازدیګر ازادۍ راډیو ته وویل چې کان کیندونکي یو شمېر کان کیندونکي ژغورل شوي دي.
16 تنه ځینې رفیات شوم
هغه وایي د 14 کسانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د 4 کارګرانو وضعیت ښه نه و، د ایبک ولایتي روغتون ته ولېږدول شول. ویشت کسان لا هم په کان کې بند پاتې دي. خو د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادۍ راډیو ته ویلي ژغورونکي هڅه کوي چې ټول کان کیندونکي وژغورل شي. ښاغلي عزیزي له مرستندویه ټولنو هم غوښتي چې د دې کان کیندونکو په ژغورلو کې د ورسره مرسته وکړي. د ښاغلي عزیزي په وینا ته تنه د ژغورنې د هڅو پر مهال ټپیان شوي دي، خو په یو شمېر نورو راپورونو کې د ټپیانو شمېر تر دې زیات ښودل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 1,200,000 افغانانو د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویلي په دې کسانو کې چې تر اوسه د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي 300,000 یې ښځې دي. ښاغلي نور ویل چې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو کم ګډون بېلابېل سببونه لري.
فرهنګي عنعنوي مسایل د دې سبب شوي دي چې په ځینو کلیو کې حتی نارینه ښځو ته اجازه ورنکړي چې درې کارتونه واخلي. او همداشان د پوهې د کچې ټیټوالی هم یو لامل د دې کېدای شي چې ښځه په خپله ډېره علاقهمند نه شي.
د یادونه وړ ده چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نان امنیو له کبله د نوم ثبتونې مرکزونه هېڅ نه دي پرانستل شوي او که پرانستل شوي هم د خلک د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولی د رایې ورکولو کارتونه واخلي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان د ایټالیا د پراختیایي مرستو د فهرست په سر کې دی. دا خبره د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال لپا پیستیلی پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له اداري مرستیال عبدالحی حیدر سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې په دې لیدنه کې ایټالوي لوري له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ایټالیا په تېره یوه لسیزه کې د افغان حکومت له مهمو مرستندویو هیوادونو څخه ده چې د امنیت د ټینګښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي. پاموکړی څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوری د کیمیاوي وسلو په اړه د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د پرونی موافقه ارکلی وکړ، خو ویل لا ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. اوباما د سوری حکومت ته خبرداری ورکړ چې موافقه عملي کړي. د امریکا ولسمشر په یوه اعلامیه کې وویل که د سوری رژیم هغه موافقه عملي نه کړه چې روسیې له امریکا سره کړې ده، امریکا اقدام ته تیار ده. اوباما دغه راز ویلي چې دا موافقه تر یوه حده له دې کبله ممکنه شوه چې امریکا سوری ته د کیمیاوي وسلو د حمله په خاطر د سزاوار کولو خبرداری ورکړ. امریکا وایي چې تیره میاشت د سوری رژیم د کیمیاوي وسلو په حمله کې 1400 ملکیان وژلي دي، خو د سوری رژیم او روسیه وایي چې دا برید د سوری د رژیم مخالفانو کړی و. ملګري ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د سوری هغه غوښتنلیک منلی چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي. د ملګرو ملتونو ویاندي وانی نامایستر روسی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې کنوانسیون سره به د سوری یو ځای کېدل د اکتوبر په 14 نیټه عملي بڼه خپله کړي. له دې تړون او ورسره د تړلي کیمیاوي وسلو د بندیز له سازمان سره د بشار الاسد یو ځای کېدل د هغه پلان یوه برخه ده چې پر سوری د امریکا د پوځي بریدونو د مخنیوي لپاره پرې د شنبې په ورځ امریکا او روسیه سلا شول. پلان له مخې دمشق باید په یوه اونۍ کې د خپلو ټولو هغو اټومي وسلو او زیرمو لست وسپاري چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي یا له منځه وړل کېږي او یا بل ځای ته انتقالیږي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی دی چې که په دې برخه کې ډیپلوماسي ناکامه شي، د امریکا متحده ایالاتونه د پوځي عملیاتو لپاره چمتو دي. پنټاګون په جلا توګه ویلي دي امریکایي ځواکونه به لا هم پر سوری د احتمالي بریدونو لپاره په خپلو ځایونو کې وي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند دوه سناتورانو جان مکین او لینډزی ګراهام په دې موافقه انتقاد کړی او وایي دا به ولسمشر بشار الاسد ته د ځنډ او تیرستلو لپاره میاشتې وخت ورکړي. د سوری د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون ډلو احمد تاما چې یو منځلار اسلام پاله دی له هیواد څخه بهر د خپل حکومت مشر ټاکلی دی. 48 کلن تاما په سوریه کې د زیږیدلي امریکایي تابعیت لرونکی غاسان هیټو ځای نیسي چې د تیر مارچ په نیمایي کې په دې دنده انتخاب شوی و. تاما د سوری د ختیځ ولایت دیار الظهور څخه دی او د اخوان المسلمین سره نږدې اړیکې لري، کومه ډله چې د سوری د اپوزیسیون د ملي ائتلاف لویه برخه جوړوي. تاما چې د مسلک له پلوه د غاښونو ډاکټر دی، څو ځلې د سوری د حکومت لخوا نیول شوی دی. په 2008 میلادي کال کې نوموړی د حکومت د یو لس نورو مخالفانو سره وروسته لاغي زنداني شو چې په سوریه کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په دې دنده له انتخاب وروسته په استانبول کې یوې خبري غونډې ته تامه وویل زموږ حکومت به د یوې انتقالي دورې لپاره د ستراتیژۍ پر جوړولو کار وکړي. پاکستانی طالبانو تختول شوی کارګر خوشی کړی دی. د پاکستانی طالبانو ویان د مشال رادیو ته ویلی دی چې دا کسانې په شمالي وزیرستان کې قوم مشرانو ته سپارلی دی. یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی د دې کسانو خوشی کېدل تایید کړی او ویلی دی دا کسان د خیبر پختونخوا د ایالت د والي شوکت الله خان په هغو اتو خوشی شوي چې له قومي مشرانو سره یې د دې تختول شویو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره کړی وي. دا کسان د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې تختول شوي وو. دوی د وزیرستان په سیمه کې د بریښنا پر یو بند کار کاوه. د ګوملزم په نوم د بریښنا دا بند پنجشنبه په ورځ لوګ د ځنډ وروسته پرانیستل شو. او وروسته خبر ده چې په عراق کې روغتیایي کارکوونکي او پولیس وایي د جنازې په مراسمو په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. د شنبې په ورځ یوه ځان وژونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد موصل ته نږدې د باشیقه په ښارګوټي د تدفین په مراسمو کې والوزول. د تدفین دا مراسم په عراق کې د شابک په نوم د یو قومي اقلیت لخوا ترسره کېدل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان شوي هم دي. د شابک په نوم دا قومي اقلیت 1500 وګړي دي چې په جلا ژبه خبرې کوي او د شیعه مذهب پیروان دي. د دوی ډېر د موصل د ختیځ په کلو کې اوسیږي. د شنبې په ورځ په عراق کې په یوه بله چاودنه او ډزو کې 15 نور کسان هم وجل شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8 بجې او 9 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه اورئ. د آزادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې اورئ. په سمنګان کې له هم وبښتنه کان کیندونکو به درکې دي. په کونړ کې یو شزه د خپل نشور په قتل په اعدام محکوم شو.
ټول گاونډیانو شاهدي ورکړي چې نو مولو بهر اورځ دغه اشنه مو هغه ټاکولای.
په خوس کې 15 زره کسان بیروزګار شوي. د اداري فساد سره د مبارزه اداره وایي د کلتور په وزیر د فساد پورې شوي تورونه چیډي.
هر دما که در اسناد مشتور سیده مرده و مختلط آید پشناد مقام ریاست جمهوری تکوون که چیر وزیر سه مسئول اخفت جزات باورسیجی.
ده ادلی وزارت چارواکی وایی پا قانون جوڑونه که لکورنه و بحرانه و فشارونو سر مخامخ کیشه. ده دیو زین نورو موضوعاتو تفصیل پا دیخ پروانه که ورانی کیشه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په یو کان کې لبندو پاتې شوی کان کیندونکو څخه شل کسان ژغورل شوي خو لا هم وبشتنه په کان کې بے درکه شوي دي. د چارواکو په وینا پرون څلوېشتنه کان کیندونکي د یو کان د نړیدو له کبله د کان په سمڅو کې بند پاتې شول. د سمنګان والی خیر الله انوش ازادي رادیو ته وویل چې هڅې روانې دي چې بی درک کارگر و مندل شد. پا دیاره ده ازادی رادیو ده خبریال راپور وابره.
شل تنه پکان که را گرشوی کسان واجغلو شل خوتر اوسه هم و ویش تنه دکان دنن پاتی ده. ده سمنگان و ولایت والی خیرالله انوش ازادی رادیو ته وویل چه دغه کسان ده جمعه پا مخام ورسته لسو ساعتون سخه چه پکان که گیر پاتی و ده سیمی ده اوسیدون که لخوا واجغلو شل. هغه خبر چې هم دا اوس را ورسید پکان کې شل تنه را گرشوی کسان را بهر شوی چې له دې جملې څخه شپلستنه یې ښه وضعیت لري او د څلورو تنو صحي وضعیت یې ښه نه دی او اوس هم اوه ویشتنه پکان کې بند پاتې دی چې د ژغورلو هڅې یې دوام لري. دغه نږدې 50 تنه کان ایستونکي چې د سمنګان ولایت د رویدو اب د اب خوراک په کان کې کار کوو د کان د یوې برخې د نړېدو له امله په کان کې راګیر شول. اته تنه د دوی په هماغه ماښام څو ساعتو وروسته له پیښې وژغورل شول او شل تنه نور وروسته له څو نورو ساعتونو څخه وژغورل شول. په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو څو کانونه شته چې ویل کېږي د هغه کیندل په معیاري توګه نه ترسره کیږي. مخکې تر دې هم په دې کانونو کې ځینې پیښې شوې خو دا لومړی ځل دی چې په ډله ییز توګه دومره زیاد کسان پکان کی گیر پاتی کیگی. بشیر احمد غزالی د ازادی رادیو بغلان.
د بشیر احمد غزالی پر راپور کې مو واوریدل چې لا هم وبشتنه به درک دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات د اړول پیشي په چین کې کیږي.
ازادی رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی دفتر وایي چې په وروستیو کې یوازې په خوست ولایت کې 15,000 خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا څرګندونې د دې دفتر یو استازی کریس کارتر د خوست پرمختیايي کانفرنس په نامه یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډې ته چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه د خوست چارواکو وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر اساسي پروژې لا هم ناتکمیله پاتې دي چې باید د دولت لخوا پرې کار وشي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
که څه هم د ملګر ملتونو د پراختیايي پروګرام د اداري مسؤلینو یوازې په خوست کې د زرګونو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکړ، خو د دې ولایت له وضعیت معلومیږي چې د ټول هیواد په کچه بیکاري زیاته سوې. په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا د ملګر ملتونو د پراختیايي ادارې یو مسؤل کریس کارتل د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 15,000 کسانو په خوست کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. نوموړي د دې بیکاري علت د نړیوالو مرستو کمېدل وښود.
35,000 people in Host province have lost their jobs.
15,000 کسانو په خوست کې د نړیوالو مرستکونکو د فعالیتونو په کمیدو سره خپل دندې له لاسه ورکړې دي. دا د کارموندنې او اقتصاد په برخه کې جدي ستونزې دي.
په خوست کې د وزګارۍ د ارقام په داسې حال کې خبرېږي چې د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې ډلې او نورو بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې درولي. د راپورونو له مخې له کله نه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي، په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې په پانګونې او مرستو هم تاثیر کړی دی. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې یو زیات شمېر پروژې دي چې د بهرني ماسو په وتلو سره یې کارونه نیمګړې پاتې دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي یو شمېر د پروژې د ډول یاد کړي.
زموږ د مرکزي وزارتونو څخه په څو برخو کې موږ ډېره جدي غوښتنه کوو. یو خو هغه پروژې چې تکمیل سوي نه دي، د پی آر ټي لخوا یا د نورو نړیوالو مرستو لخوا پاتې دي، د هغوی تکمیل. او بل د ګردیز خوست لوی سړک پروژه چې د هټه کال را پدې خو په دغه پروژه باندې کار روان دي، تکمیل سوی نه ده. دغه پروژه مرتحیاتي موضوع ده. زموږ زیات ستونزه پر وخت باندې انکشافي بودیجه نه لیږدول د وزارتونو لخوا.
اخو د خوست د ولایتي شورای شمیر استازي وایي چې حکومت خوست لازمه پاملرنه نه کوي او په وینا یې ځینې هغه اساسي پروژې چې له شاوخوا لس کلونو راهیسې په دې ولایت کې پیل سوي لا هم نیمګړې پاتې دي. یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغان حکومت په تیرو دولس کلونو کې داسې اساسي کارونه نه دي کړي چې د خلکو لپاره ثابتې دندې رامنځته کړي. خو افغان حکومت په دې وروستۍ کې د قانونو د استخراج لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او غواړي له دې لارې په هیواد کې خلکو ته کار پیدا کړي او له اقتصادي پلوه د خودکفایي پر لور ولاړ سي.
د عدلی وزارت چارواکي وایي چې په قانون جوړونه کې له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخامخ دي. دوی دا خبره پرون د دې وزارت او نورو حکومتي ادارو ترمنځ د تقنینی اسنادو د برابرولو په برخه کې د هماهنګۍ د رامنځته کولو په هکله غونډې ته وکړي. د دې موضوع راپور د جمیلې ظریف څخه واوري.
د افغانستان د عدلی وزارت مسولین وایي سره لدی چې د ځینو کسانو لخوا د قانون جوړونې په برخه کې له فشارونو سره مخ دي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت سلاکار او د تقنین ریاست سرپرست عبدالرؤف فروی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون جوړونې په برخه کې له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دي. هغه وایي د دې فشارونو له امله مجبوري کې ځینې قوانین پرته لدی چې ډیر کار پرې وشي په بیړه نه هی کړي.
بعضې از قوانین که وخت پیش ما میرسه میگن
ځینې قوانین چې موږ ته راځي نو راته ویل کېږي چې که تاسو دغه قانون پاس نه کړئ نو نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلې مرستې ودروي. په هر کار کې له بیړې کار اخیستل کېږي، خو د قانون جوړونې په برخه کې بیړه نه کېږي. په اصل کې شاید دا فشارونه بهرني وي، خو موږ ته د کورنۍ کسان لخوا رارسول کېږي. موږ هم د دې لپاره چې د هغوی مرستې په افغانستان کې بندې نه سي خپل ټول وخت د دې قوانینو جوړولو ته ورکوو.
هلوی دغه خبره د عدلی وزارت او حکومتي ادارو ترمنځ د تقنینی اسنادو د برابرولو په برخه کې د هماهنګۍ د رامنځته کولو په هکله جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه وایي ډېر کله داسې قوانین هم وروړل کېږي چې له بهرنیو ژبو په غلطه طریقه ژباړل شوي وي، خو دوی د فشارونو له امله مجبوریږي چې تصویب کړي. په دې غونډه کې د عدلی وزیر حبیب الله غالب وویل چې دا مهال د قانون جوړونې په برخه کې د ظرفیتونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. حبیب الله غالب وایي د قوانینو د جوړولو په برخه کې باید ډېر دقت وشي او د پلي کولو په برخه کې هم له نویو لارو چارو کار واخیستل شي. دې غونډې ته په وینا کې د دولتي ادارو د مسؤلیتونو او د تقنیني اسنادو د برابرولو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار محمد اشرف رسولي د قوانینو په تطبیق ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې په خپله حکومتي چارواکي قوانین تر پښو لاندې کوي.
د دولتي ادارو وزارتونو او عدلیه وزارت د تقنین ریاست ترمنځ همغږي نسته. له بده مرغه چې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. نه یوازې دا چې د ټیټې کچې خلک قانون نه عملي کوي، بلکې زموږ مسؤلین هم قانون تر پښو لاندې کوي، چې دا یو لوی درد دی. ښه به دا وي چې رسنۍ، حقوق پوهان او د مدني ټولنو غړي خپله دنده پر مخ یوسي او هر هغه کس چې قانون تر پښو لاندې کوي ورته ووایي ولې داسې کوي، او دا تر ټولو ښه لار ده چې موږ کولی سو د قانون ماتونې مخه ونیسو.
د ولسمشر کرزي سلاکار د قانون د نه پلي کېدو په برخه کې په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې مخکې تر دې کتونکو هم تل ویلي چې په دولتي ادارو کې قانون په ټولو خلکو په یو ډول نه عملي کېږي. دوی وایي قوانین یوازې د ټیټې کچې په خلکو عملي کېږي او په اکثرو مواردو کې جګپوړي چارواکي د قوانینو له عملي کېدو معاف وي او ځان په قانون برلاسي بولي.
نن له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام درو. دا پروګرام د دې خبرونې په پای کې پیلېږي او له تاسو هیله ده چې د فوټبال د ملي ټیم د وروستي اتلولۍ او تود هرکلی په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ پر وزیر سید مختون رحیم د اختلاس تور به په جدي ډول وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن به د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د دې موضوع د رد په اړه خپل اسناد دوی ته ولي شي. په یو تازه راپور کې چې یوې امریکایي ورځپاڼې ډیلی بیسټ خپور کړی، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رحیم د افغانستان هغه یو میلیون ډالر مرسته وهلې چې د لرغونو آثارو د ساتنې په دې برخه کې د افغانانو د روزنې لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکړل شوې وه. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپي په راپور کې واوري.
ل اداري فساد سره د مبارزې د علي اداري چارواکي وایي چې تر اوسه ورته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې وخې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په اختلاس کې لاس لري. د دې اداري مرسیل عبدالرزاق زولالي د شنبه په ورځ له آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ورسره ژمنه کړې چې د دې موضوع د رد لپاره به سبا یکشنبه ورته اسناد لیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې پر ښاغلي رحیم د اختلاس لګیدلي تورونه به په جدي توګه وڅېړي.
هر زمان که در اسناد مشتور رسیده موږ د یو مختلط آیت پیشنهاد مقام ریاست جمهوری ته کوو. یو عالی رتبه آیت په دې چې د کابینه یو وزیر ده او په هغه باندې اتهامات شوي دي، نو دا موږ پیشنهاد به مقام ریاست جمهوری ته ولیږو. آیت مختلط به تعین کړي، مثلا به وڅېړي، خپل نظر به ورکړي که چیرې وزیر صاحب مسؤول و خپل جزا ته به ورسېږي. که چیرې دا یو سبوتاژ و یو شخصیت کشي وه، نو دا باید مقابل طرف هم خپل جزا ته باید ورسېږي.
بیس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د افغانستان هغه یو میلیون ډالر مرسته خیستی چې د لرغونو آثارو د ساتنې او په دې برخه کې د افغانانو د روزنې لپاره کلتور وزارت ته ورکړ شوی وي. ډلیبیس وایي ښاغلي رحیم په 2003 میلادي کال کې د هند له یو شتمن بشرپال او د یونسکو د ښه نیت سفیر مندیجیت سنگ سره د تفاهم یو یادښت لاسلیک کړ چې پر اساس یې سنگ او یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو د ترمیم لپاره د یو میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې وه. خو ډلیبیس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخوانیو چارواکو له قوله لیکلي چې مخدوم رحیم دا پیسې په خپل ځای ونه لګولې او خپل شخصي پانګې اکاونټ ته یې انتقال کړې. ښاغلي رحیم د چهارشنبه په ورځ له یو شمېر رسنیو سره په یو خبري غونډه کې د ډلیبیس دغه راپور رد کړ او دی د خپلو دښمنانو دسیسه وبلله. له بلې خوا د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس فهیم دشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه یې ټول اسناد او شواهد یو میاشت مخکې اړوندو ادارو ته لیږلي دي.
موږ تقریبا یو میاشت مخکې یو څه اسناد راټول کړي وو او دغه اسناد مو لوی څارنوالي د ملي امنیت ریاست او له فساد سره د مبارزې اعلی ادارې ته واستول. موږ غوښتل له دې وړاندې چې قضیه رسنۍ ته راوسي، په دې اړه د دغه ادارو لخوا څېړنه وسي، خو تر اوسه موږ له دغه ادارو څخه هیڅ ډول معلومات نه دي ترلاسه کړي.
حسم وکړه چې د لوی څارنوالي نظر هم په خپل راپور کې ولرو، خو د دې ادارې ویان بصیر عزیزي له ژمنې سره سره په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شو. دا چې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم د قضیه په اړه به څومره جدي څېړنه وشي د راتلونکي وخت ځواب کړي، خو په خوا تر دې پر جوګپړو حکومتي چارواکو اکثره دارنګه ادعاوې نه دي څېړل شوي.
د کونړ استیناف محکمې په خپل علني غونډه کې هغه میرمن په اعدام محکومه کړه چې څو میاشتې وړاندې په نارنګ ولسوالۍ کې خپل انجور په وهلو ټکولو مړه کړې وه. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
ځوانه میرمن عائشه د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو په بدل کې ورکړل شوې وه. د واده یې له لږه موده شوې وه چې په کور کې د خواښې میړه لیور او خسر د زور زیاتي سره مخ شوه. د نارنګ ولسوالۍ لومړنۍ محکمې د عائشې په وژنه کې د هغې خواښې شیرینۍ د جینۍ میړه لیور او خسر شریک بللی وو او په خپله لومړنۍ ډاګیزه محکمه کې یې شیرینۍ ته د اعدام او نورو دریو تنو ته یې د ولس کاله بند سزا اورولی وه. نن د میرمن عائشې د قاتلینو دوهمه علنی محکمه وه چې موظف سارنوال په خپله ترتیب شوې صورت دعوه کې د میرمن عائشې د وژنې دلایل وړاندې کړل او وی ویل چې شیرینۍ خپله انګور بدکاری ته اړ کوله، خو عائشې وهل ټکول ولګې تندي او په پا پای کې مرګ قبول کړ، خو د حیا څادرې غورځېدو ته ورنه کړ. موظف سارنوال قضایی هیئت وغوښتل چې د نارنګ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې پریکړه دې تایید کړي. د شیرینۍ او نورو دریو تنو مدافع وکیل مولوی محمد طاهر د څارنوال ټولې کړي خبرې بی اساسه او تشتور نه وبلل او وی ویل چې عائشه د کوټې له سره راپریوتی او مړه شوې ده. شیرینۍ هم په ځان د خپل انګور د وژنې تور رد کړ او وی ویل دا کار نه دی کړی، خو د وژل شوې میرمن مور چې په سترګو کې د اوښکو ډنډونه جوړو په ژړغوني غږ قضایي هیئت او د غونډې برخوالو ته وویل د خپل لور جسد په خپل لیدلې چې په وهلو ټکولو او په تبرګو ترې سا وستل شوی وه.
زما په لور ظلم وشو، زما په لور زیاتی وشو، په تبرګو وال شوی وه، په تخانو وال شوی وه، لاسونه یې ماتو، زما بچی وه، ما واړو نه راواړو نه ولې په ما داسې ظلم وشي.
کومو ښځو چې د عایشې جسد لمبولی و محکمې ته یې وویل چې نوموړي له بامه نه و راغورځېدلې بلکې وژل شوې وه.
موږ له غوسه ورکلی دی، دا د خپو د ګوتو نه ټکول شوی و، د سره ورمېږي ماتو الله زماري توبه داسې ظلم کاپیر نه کوي.
د محکمې په پای کې د قضایي هیئت مشر او د کونړ د استیناف محکمې رئیس قضاوت پوه شمس الرحمن خپله فیصله داسې اعلان کړه.
لو د عائشه د قتل په تور کې د جزا د قانون 395 ماده مطابق او د خځې پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون دویشتمې ماده دویمې فقرې په نظر کې نیولو سره په اعدام محکوم کړي.
قضایي هیئت د مقتولي لیور ته برات ورکړ، خسر او خاوند رحمان الله ته د هغوی د بند موده له 10 کال څخه 1 کال ته راکم کړه.
وسم له رحمت الله افغان اوروچه د کابل ورسپانو سلیکلی
د کابل چاپیوش میر ورسپانو د تروریزم پر ضد د شانګای د تړون پر اهمیت لیکنی او تفسیری کړی دی. دنیا ورسپانه په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزی لخلی لیکلی تروریزم هغه محل ماته خوړلای شي چې د سیمې په هیوادونو کې رښتینی همکاري موجوده وي. همدی ورسپانې د پوځي چارو د کارپو جنرال رحمت الله روفي څخه په نقل د لویدیځ نړۍ او شانګای تړون د هیوادونو ترمنځ به اعتمادي د سخت دریزي د ډېرېدو اصلي لامل ګڼي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي تروریزم د شانګای تړون د غړیو هیوادونو دښمن هم دی. د سر مقالې لیکوال نیوکه کړې تر کومه چې لیدل کېږي د سیمې هیوادونو او یا تړون نه یوازې دا چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره حاضر نه دي، بلکې په یو ډول د دغې پدیدې په کړنو باندې خوښ هم دي. لیکوال سپارښتنه کوي د شانګای تړون غړي او د سیمې نور هیوادونو ته د تروریزم او سخت دریځي مهمه او اړینه حیاتي مسله ده چې د دغې پدیدې په وړاندې سره یو لاس شي. دا دنیا ورسپانه سر مقاله لیکونکي د سیمې او شانګای د تړون په هیوادونو غږ کوي چې د افغانستان یادې اندېښنې خوشیونه ګڼي. د ویسا ورسپانه د سر مقاله نواندي د ترهګرۍ خلاف جګړې خپل اهمیت بایللی دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې واقعیت دا دی چې د منځنۍ اسیا او په ټوله کې د شانګای د همکاریو د سازمان غړیو هیوادونو په منځ کې د افغان بحران په اړه د اندېښنو یوه نوې څپه راپورته شوې ده. د لیکوال په باور که په افغانستان کې جګړې او بدمرغۍ دوام کوي ډېرې داسې نښې او شواهد شته چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته به یې لمن خپرېږي او د هیوادونو همدغه ګواښ درکړی هم دی. د لیکوال پان روسی کارپوهانو څو ځله د افغانستان او منځنۍ اسیا د تجزیې په اړه د یو لړ توتیو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. د سر مقالې په پای کې راغلی که د شانګای د همکاریو د سازمان غړیو هیوادونو وضع سمه درکړې وي او د غمیزو د مخنیوي لپاره یې د عملي اقداماتو اراده پخه وي، دا په مجموع کې د سیمې د ښې راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی. د هیواد ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی نه یوازې د شانګای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه بلکې د نړۍ نور سوله غوښتونکي غورځنګونه هم باید د ترهګرۍ پر ضد د غوڅې او صادقانه مبارزې لپاره له افغان دولت سره پوره مرستې ته ور ودانګي. د لیکوال په باور نو هله به د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه د ترهګرۍ انتحاري حملو بمی چاودنو او نورو فاجعو ټغر بیخي ټول شي او د پوره او ډاډمنې سولې له نعمتونو څخه به برخمن شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیایي وسلو د سپارلو او له منځه وړلو په اړه د شوې موافقې هرکلی وکړ او دا کار یې د دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره یو مهم اقدام وباله. د دې موضوع تفصیل اجمل اندابروي.
ولسمشر باراک اوباما د امریکي او روسیې ترمنځ د هغه توافق هرکلی کړی چې له مخې به یې سوریا خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که د دې مسلې ډیپلوماټیک هواری نتیجه ورنه کړي د امریکا متحده ایالات د پوځي اقدام لپاره چمتو دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي زه په ژنیو کې د خبرو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د شوي پرمختګ هرکلی کوم. دا ښاغلی اوباما په وینا دا د هغه هدف په لوري چې د سوریې کیمیاوي وسلې تر نړیوال کنټرول لاندې راشي او په یو مخیزه توګه له منځه یوړل شي یو مهم ګام دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ولسمشر بارک اوباما د یو خبر شوی بیان په استناد وایي چې دا چوکاټ په شفافه چټکه او د باوري توګه د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو فرصت برابروي چې نه یوازې د سوریې خلکو ته ګواښ پیښ کړي بلکې سیمه او نړۍ ته هم خطر پیښ کړي. وروسته لاغې چې امریکایي چارواکو ویل د اګست په 28 نیټه د بشر الاسد حکومت دمشق ته نږدې د زهرجنو ګازو برید کړی او 1400 کسان یې وژلي. ولسمشر بارک اوباما پر سوریه د پوځي بریدونو ګواښ وکړ، خو کله چې سوریه د روسیې له دې وړاندې سره چې خپلې کیمیاوي وسلې به د نړیوالې ټولنې تر کنټرول لاندې راولي موافقه وکړه. ولسمشر بارک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د پوځي بریدونو په اړه د رای ورکول وځنډوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ دي ډیپلوماټیکو خبرو اترو ته وخت ورکړي. د شنبه په ورځ د همدې خبرو اترو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر دې سلا شول چې سوریه به د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې ټولې کیمیاوي وسلې د لمنځه وړلو لپاره سپاري. جان کیری او لاوروف همداراز موافقه وکړه چې چیرې د سوریې حکومت په دې غوښتنه کې پاتې راشي، دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا پریکړه لیک غواړي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو اجازه ورکړي. د دې پلان له مخې به سوریه په یو اونۍ کې د خپل ټولو هغو کیمیاوي وسلو او زیرمو لیست برابروي چې باید د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې یا لمنځه یوړل شي او یا بل ځای انتقال کړی شي.
له دې سره زموږ د دې خبرونې وخت سرته رسیږي، خو په څو شیبو کې مایکروفون تاسو ته در سپارو او له تاسو غواړو چې د فوټبال د ملي ټیم د وروستۍ اتلولۍ او تود هرکلی په اړه نظر څرګند کړئ، خو مخکې تر دې به حمیده عثمان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
یو امریکایي چارواکی وایي هیله مند دی چې پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشي کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 1,200,000 افغانانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي چې 300,000 یې ښځې دي. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په یوه کان کې د بندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه 40 کسان ژغورل شوي او 20 تنه نور لا هم په کان کې بند پاتې دي. د چارواکو په وینا پرون 40 تنه کان کیندونکي د یوه کان د نړیدو له کبله د ماتو ګډو لاندې پاتې بند پاتې دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان د ایتالیا د پراختیایي مرستو د فیرست په سر کې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د پرونی موافقه ارکلی وکړ، خو ویل لا ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ملګری ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د سوریې هغه غوښتنلیک منلی چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي. د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون ډلو احمد تامه چې یو منځلار اسلام پاله دی له هیواد څخه بهر د خپل حکومت مشر ټاکلی دی. پاکستانی طالبانو و تختول شوی کارګر خوشی کړی دی. دا کسان د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې هغه وخت و تختول شو چې د وزیرستان په سیمه کې د بریښنا پر یو بند کار کاوه. او په عراق کې روغتیایي کارکونکو او پولیس وایي د شنبې په ورځ موصل ته نږدې د جنازې پر مراسمو په یو ځانوژونکي برید کې لږتر لږه 46 کسان وژل شوي. د تدفین دا مراسم په عراق کې د شابک په نوم د شیعه پلو یو قومي اقلیت لخوا ترسره کیدل.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستانی برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا قهرمان شد. افغانها خیلی با مراسم و جشن و شادی از این پیروزی استقبال کردند. رئیس جمهور و وزرا اعضای شورای ملی و مقامات افغان خیلی این پیروزی را یک افتخار بزرگ برای افغانستان میدانند. موضوع برنامه ما امی هست که تا چه حد استقبال صورت گرفته و چه کارهای باید میشد به خاطر این پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان. نظراتون را با ما میتونین شریک بسازین. مجاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله اوریدون که یو تر بیا هم در تا هر کلای وایم پر دیخ پرابانه که لکه سنگه چه جاوید نعیمی در تویل موضوع داده چه ده فوتبال ده ملی تیم ده ورسته اتل ولی او توت هر کلی پارا نظر سرگن که ده تلیفون شمیری با لیج ورست در تا اعلان که تاسو تر آقو پوری قلم و کاغذ تیار که.
بله و پیش از این که بیایم و صحبت ها و تماس های شما را بگیریم، گزارش هم در این مورد داریم که دیروز رئیس جمهور کرزی با اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و مربی ای تیم در کابل دیدار کرد و آنها را مورد تقدیر قرار داد. آقای کرزی در این دیدار به بازیکنان تیم ملی فوتبال گفت که دولت افغانستان با تمام امکانات در خدمت تیم است و بر جلب حمایت تجار، سرمایه‌گذارا و مردم افغانستان از این تیم هم تلاش خواهد کرد. در امی مورد گزارش را از جوبین احمدی بشنویم سروان صاحب و بعد از اون با شنونده ها.
سمده.
در این دیدار اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان با رئیس جمهور کرزی، به هر یک از بازیکنان تیم ملی و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مدال غازی میر مسجدی خان، آپارتمان در منطقه خواجه رباش کابل و کمک های نقدی صورت گرفت. در مراسمی که به مناسبت قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، آقای کرزی ضمن تبریکی قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که این تیم باید به موفقیت بیشتر دست یابد. در این حال آقای کرزی گفته است که دولت افغانستان با تمام امکانات در خدمت این تیم است و برای جلب حمایت تجار، سرمایه گذاران و مردم افغان از این تیم نیز کوشش می کنند.
از روزی که شما افغانستان در فوتبال قهرمان جنوب آسیا ساختین، دیدین که مردم افغانستان چه خوشی نکرد. سراسر مملکت در یک شور و هیجان و خوشی، جوانای مملکت در سراسر مملکت بیرون آمدن و جشن گرفتن. خوشحالی ما بعد از سالهای مصیبت و بیچارگی ما سببش شماست. با مردم افغانستان افتخار آوردین، مبارکتان باشم باشه.
افغانستان در بازی فاینال مسابقات جنوب آسیا با شکست هند توانست جام قهرمانی این مسابقات را کسب کند. این قهرمانی جشن و خوشی تمام افغان ها را در قبال داشت.
من از ذکری هستم، بسیار خوش هستم از خوشی، دل بیخی اعصاب خراب شده دیگه. دبی سرکا پایلش بدم میزنم. بسیار خوش هستم
از دبی. حالا هستم بسیار 100% خوش هستم که افغانستان قهرمان شده.
افغانستان واقعا بر کشور آسیاگان موفق بود، فوتبال اول بود، واقعا مسکبر خوشحال مسکبر جای موفق.
در این حال محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که این پیروزی با تلاش شبانه روزی بازیکنان تیم ملی به دست آمده است.
هم در آسیا تغییرات آمده و هم در رنکینگ فیفا، انشاءالله با دستاوردها و نتایجی که کشور ما داره، فوتبال ما داره، نویدهای خوش برای مردم خود ما داشته باشیم.
افغانستان در 17 دور مسابقات فوتبال جنوب آسیا با شکست تیم‌های فوتبال بوتان، سریلانکا، نیپال و هند به این موفقیت دست یافت. حالا افغانستان در سطح جنوب آسیا مقام اول را دارد. سایر تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات همه به استثنای نیپال امتیازهای خود را از دست دادند. تیم فوتبال افغانستان پس از قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا در جدول فیفا 7 امتیاز کسب کرده است. بر اساس تازه‌ترین نتیجه‌ای که در صفحه اینترنتی فیفا پخش شده، افغانستان پس از پیروزی اخیرش از مقام 139 به مقام 132 هم در جهان رسیده است. قهرمانی در مسابقات فوتبال جنوب آسیا افغانستان را در سطح کشورهای آسیایی در جایگاه 19 هم قرار داده است، در حالی که افغانستان پیش از این کشور 21 هم بود. هندوستان که حریف افغانستان در مسابقه نهایی رقابت‌های جنوب آسیا بود، 10 امتیازش منفی شده و از مقام 145 جهانی در جایگاه 155 قرار گرفته است.
بیرونی که اگر روز تیم افغانستان در بازی های جهانی گل میزنه و به افغانستان قهرمانی
مگی تو فکر میکنه که در یک دنیای دیگه هستی؟
پیروزی از افغانستان شد.
اوس قدرمنو اوریدونکو ستاسو نوبت چې نظر سرګن کې تر نهنی مو بجو پوری ټلیفون شپیرې در توایم 0599-203-1540 بیاویم 0599-203-1540 او یا هم 0500-202-505
بله میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین، تماس بگیرین و در مورد پیروزی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا نظریاتون را با ما شریک بسازین که تا چه حد شما خرسندی دارین از این پیروزی. شنونده هم روی خط داره، میربونی سه بفرماین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغانم بسندوز در پیروزی کنی حاله
میربانی که ویل
د غرای روره د فال کامیابی او د غرای ټول افغانانو ته حکومت په دې دغه کې شاوې چې پاتې فالانو زه چې په موږ باندې دلته
فوټبال
مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
مهربانی صاحب بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید نظراتتون را با ما شریک بسازین در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و ای که چی کارها و کمک های باید با اینا صورت بگیره در جهت بهبود ورزشی خود از اینا. مهربانی صاحب.
و علیکم السلام.
اسلام گل
صاحب. مهربانی کو اسلام گل صاحب.
تاسو د فوټبال په ټول افغانستان خلکو ته مبارکي او مقدمه وکړه چې افغانستان په بهرنیو په کرکټ کې او په فوټبال کې نه بار میدان کې باید افغانستان خلک مخکښ شي. دا د ښه کارو شو. بیا زما یو هیله ده چې د مشروع څنګه هم غواړم چې د فوټبال په باره کې وختن درو چې خلک ډېر هم تشو شي.
بله صاحب، مننه. یعنی تاسو وایئ چې سندرې دې ورته وویل شي چې لا تشویق شي. مننه چې ټلیفون دې وکړو، نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر نه نیمو بجو دوام کوي او موضوع یو ځل بیا وایم چې د فوټبال د ملي ټیم د وروستۍ اتلولۍ او توت هرکلی په اړه خپل نظر څرګند کوي. کولی شئ چې دا هم ووایئ چې ستاسو په نظر باید دې ټیم د لا پیاوړتیا لپاره باید څه وشي. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
مننه کوم تاسو ته او ټول افغانان ته لومړی مبارکي وایم. ازادي راډیو کارکوونکو نن ډېره مننه کوم چې ډېرې وخت جلبه موضوع یې موږ لپاره انتخاب کړې ده. او سید موږ ډېر خوښ یو په دې باندې. یوازې لوبې دي یا سپورت دي موږ د خوښیر کوي. څو څه موږ لپاره مو خوښ وسي. تاسو ولې دلته هلته کله منصوب کریار د نیپال په وړاندې دوه پلنډۍ بچ کړلې نو هغه صحنه خو زه فکر کوم لکه بهرني حکوم راکټونه چې د پاکستان زما په نظر خدمت خوند وکړو او هغه سمدران چې هغه هلته په افغانستان کې ناست یوازې تبصرې کوي او درو وایي زه خو فکر کوم چې دی په نسبت د ډېر ښه افغانانو ته خوشحالي ورکولی شي نو یوازې سپورت مو خوښ ساتلی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کردی ودان.
تشکر، سلامت باشین. افغانها خوشحال هستند به خاطر از اینکه تیم فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شده و استقبال خیلی گرم از این تیم در کابل هم صورت گرفت. شما را زیاد از مقامات در ولایات مختلف افغانستان دعوت کردند تا این تیم به ولایاتشان برن و از اونا دیدار بکنن و همچنان کمک های مالی هم از چندین ولایت با اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان صورت گرفتم.
بله، یا شویدی او یا هم پیشنهاد شویده.
بله.
نو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
مهربانی صاحب. مهربانی صحبت کنین لطفا. بله، تماس شما با استودیوی ما وصل است، لطفا صحبت کنین.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام. لکه چه انور صدیقی است.
تروان صاحب آواز نوری.
بله صاحب، مهربانی وکید.
سروان صاحب، تاسو ته او نعیمی صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو ګرونو اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله پوهېږي چې روغ جوړ وي او د دغې اتلولۍ او کومه کامیابي چې د فوټبال ټیم افغانستان ته د ویاړ وربخښلی دی ټول افغانانو ته. مو
متاسفانه تلفن مقطع شو. کده ایشی چی بیا زحمت و بسه یا بیا تلفن را وکید.
ما هم یک بار شماره های تلفن را تکرار میکنم: 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین بر ما امه حال زنگ بزنین، نظریاتتون را در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان با ما و شنونده ها شریک بسازین. یک شنونده هم داره، مهربانی صاحب.
السلام علیکم. چه بلادی زین در اقرار
دیم؟ مهربانی کوی. و علیکم السلام.
تاسو ته افغانستان مجاهد ولست د دې فوټبال ملي ته بریا مبارکي وایم. ډېر زیات خوشحاله چې افغانستان په نورو ملي لوبو باندې دا بریا پخلې.
بله سیبه سلامت اوسه په مبارکی سربیره هم که نظر سرګن کی چې تاسو په نظر آیا د دوی ش استقبال او ارکلای وشو او که فکر کوي چې تر دې هم زیات استقبال لازم وو او بل د دې لپاره چې په افغانستان کې سپورت په تیر بیا فوټبال لا وده وکړي څه باید وشي کوم کارونه پکار دي که په دې اړه هم اوریدونکي نظر سرګن کی خوشاله بشو اوریدونکي لرو ځان معرفي کی
مهرباني سه
سلام علیکم سروان صاحب
وعلیکم السلام
سروان صاحب خیر خیرت ده
مهرباني خوشاله اوسه ډیر مننه مهرباني وکي بل صاحب ستاسو خبري اورو که خبري وکي
مهرباني
لکه چې په ټلیفون کې مې یو څه مشکل نشته
بله تماس از شنونده ما قطع شد بریم به یک شنونده دیگه مهربانی سه بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از اینا هم قطع شده در هر صورتش میتونه نظریاتتون را در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا با ما شریک بسازین در حال حاضر افغانستان قهرمان در تیم های جنوب آسیا است مقام 19ام را در تمام کشورهای آسیایی داره که در او جمله کشورهای قهرمان مثل ژاپن که قهرمان 4 مرتبه‌ای فوتبال آسیا است شامل است، ایران که قهرمان 3 مرتبه‌ای است و بعضی کشورهای دیگر مثل استرالیا، کره جنوبی و اگر در صورت که افغانستان در دور بعدی یعنی چالش کپ آسیا بتانه پیروزی را به دست بیاره بعد از او به جام ملت‌های آسیا در سال 2015 در مسابقات 2015 به استرالیا خواهد رفت.
بله نو خدای دیو که چی دا کار هم موشی. اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی را دیوده.
سروان سه بانور صدیقی در بچه اولای داریم تا در اول سالانه تا شد تلیفون بکر.
مهربانی.
مهربانی سه
سلامون احترامات سانده کنم.
خوشحاله و سه مخی خمو تلیفون قطع شو خدای دیو که چی دازل نشی. مهربانی.
سروان صاحب بس اول ټول هیوادوالو ته مبارکي د زړه له کومه ورکوم او د غوټه بریا وا چې د افغانستان مقصد ویار دور د خلکو غروب خلا د فوټبال ټیم د غوټه مسابقه وا او ټول افغانان تشویق شوي دي او بل ورزش په افغانستان کې وی ټولنې ته د عمل تړي ارزښت لري و دا ورزشکاران او دا تیمونه تشویق شي ترسو نور ځوانان وهڅيږي او د دوی ترڅنګ دا زوینه ونه چې ځکه مانوي ارزښت زیات د مقابلو د بریاو کسرې فکر وکړي دا د جهان په سطح د نړۍ په سطح او وټه بریا وه ځکه چې خپل رئیس جمهور حامد کرزی سره د کابینې نورو غړو او پارلمان وکیلانو دوی هرکلي ته ورغلي وو هلته یو جشن ورته نیولی و دغه مو هم کام بولو ټول ملک کې ټول ولایتو کې ټول هیواد کې دوی ته جشن مراسم برابر شي او وشي چې نوره تشویق شي او دا معنوي حساب معنوي حساب زیات دی ځکه سره چې فیتوي ارزښت یې زیات دی
دا باید ښه شي صدیقي صاحب دا وایه چې
نور ځوانو پان وراخلي بل دا د سولې د امن د ورورولۍ د دوستۍ په افغانستان کې یو زیری دی چې دا به انشاءالله سولې ته امن ته ورورولۍ ته او دوستۍ ته زمینه برابروي.
بله صاحب صدیقي صاحب دا وایه چې ستاسو په سیمه کې خلک فوټبال کوي څومره مینه او علاقه ورسره لري
دلته ډېر ځوانان شته چې فوټبال سره کرکټ سره همداسې ځینې نورو لوبو سره ځوانان ډېر علاقه ښیي او ډېر ټیمونه شته چې دا لوبې کوي په مخې بیا یې ډېر تشویقېږي د همدغسې ځوانان چې وګوري چې هغه د نورو ملکونو سره سیالۍ وکړي هغه بریاوې راوړي نور هم تشویقېږي او
نو آیا امکانات لري میدانونه لري خلک د لوبې لپاره ځای لري خصوصا فوټبال خو بیا ښه میدان ته ضرورت لري
دغه شان خو سروان صاحب کم دی مو دولت نه هم دا حق کوي چې د دغه ورزشکارانو ځوانانو لپاره ټیمونه لپاره پار ولسوالۍ کې هر ولایت کې هر مرکز کې میدانونه جوړ کړي هغه لپاره د لوبو لپاره زمینه برابر کړي هغه ته امکانات چې په کار دي هغه ته برابر کړي نور هم تشویق شي
سلامت اوسئ ډېر مننه
سلامت باشئ مهربانی یک شنونده دیگر را بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است میتونید نظریاتتون را علاوه بر تبریکی هایتون هم با ما شریک بسازین که چقدر افغان ها پس از پیروزی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا به هم نزدیک شدند تا چه حد تانست این مسابقه و این پیروزی و قهرمانی افغان ها را بیشتر به هم نزدیک بسازه چون طوری که دیدین در تمام افغانستان در ولایات مختلف به شمول پایتخت تجلیل و مراسم خاص و همچنان شادی و جشنهای از سوی مردم گرفته شد که بدون شک افغانها را خیلی ها به هم نزدیک ساخت. در این مورد شما چی میگین؟ میروانیم
و گروه چه داوریدون که پدیار سوایی او کنه؟ میروانی؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو او تاسو محترم اوریدون کو ته ټول افغانانو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. بیا د دې بریا مبارکي در کوم.
سلامت اوسئ، تاسو دې هم مبارک وي.
ژوندی دې وای، ژوندی دې وای. دا چې کوم بریا دې راوړه او دا کومه مینه چې افغانانو ورکړه دا کمه ده. دوی باید نور هم تشویق شي او نور داسې ځوانان پیدا شي او الله دې وکړي لکه څنګه چې د دوی استقبال وکړو په نږدې وخت کې داسې د سولې استقبال هم وشي.
بله بله صاحب،
بس ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بس دا زما نظر و.
ډېره زیاته مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اورېدونکی له روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو میکروفون ستاسو،
بفرمایئ صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
فرواز صاحب تاسو نو یې سره خپل نوم یې کې له سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
تشکر، مهربانی.
نومر پکتیا وال نو ست کرم له سره څخه.
مهربانی کوي پکتیا وال صاحب.
دا افغانستان د فوټبال ټیم چې کومه لوبه ولې تل ته دومره خوشاله راته ملاش.
بله
بله صاحب،
متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. ما بسیاری صداهای از مردم را هم داشتیم که حتی گفتن بعد از 3 دهه نخستین خوشی را که اینا احساس کردن پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا بود که یک حرکت خودجوش را در تمام ولایات افغانستان به شمول کابل به وجود آورد و مردم خودشان به جاده ها و به سرک ها برآمدن و از این پیروزی استقبال کردند.
بله، نو همدای لاتم د چې هر اوریدونکو چې ټلیفون کوي خوشحالي څرګندوي او مبارکي ورته وایي. اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي،
بفرمایئ صاحب.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، څنګه چې جوړ خیر ده؟
سلامت اوسئ.
مې صاحب تا ده د دې
راځي
کوم کو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
خوشاله اوسئ کور دی ودان، مهرباني.
مننه چې شمن ته تخیری د تاسو له سوالې نه.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه سروان صاحب، نو د ما نظر خو د فوټبال ملي ټیم پاک لا باندې دغه چې موږ تاسو ته ټول ته د افتخار ځای ده چې د افغانستان د ملي ټیم یعنې دومره بریا باندې افغانستان د بیرته راستون شو، نو او دا موږ تاسو ټولو چې کوم تجربه وکړو یعنې تشویق هم که د افغانستان وګړو یعنې ماسه نظر باندې کافی و ډیره او خو یو رقم باندې اوس موافقه نه یم ځکه چې څنګه د تاسو په جشن کې یعنې په څلور ورځ باندې افغانستان هند ته ماتې ورکړه، نو زموږ هېوادوالو ډزې وکړې یعنې هغه فیرونې وکړې د خوشحالۍ په مناسبت باندې، نو دغو سره زه ورسره موافقه نه یم ځکه چې دغه ډزې زموږ د تاسو هغه یعنې غلط کېدلای شي موږ تاسو ته دې کوي یو څو غلطه استفاده کوي.
بله
موږ تاسو خوشحالي یو دغه سي هغه راته په رم باندې بدل کړو دا خو بیا خبره نه
لري
دې سره کوم ته موږ لکه د موږ په چیر باندې سي غلط شي دې ته ورول تړي دوستان ان دیوالان وطن وا ټول راغلي سروان سي ته باور وکړي دومره خوشحالي و سي راکونه باندې چې هدف شي بل موږ ټول کلاري و د افغانستان د خپلواک کې بلای ونه او یو خبره په دې باندې د خوشاله یم چې هم افغان منډې وهلې او هم تاجک منډې وهلې او هم زړه منډې وهلې ټولو خوشحالي کوله ټولو یو افتخار کوه ټولو په دې باندې فخر کوه زموږ افغانان یي. نو هلته دا خبره نه وه چې کوم سارد او کوم تاجک ده او کوم ازبک ده، دغه لوبې د د تاسې یو بریا او قهرماني څرګندوي او بل سروان صاحب دغه لوبې زموږ د تاسې مینه او محبت خپل منځ کې زیاتي سره تاسې باور وکړي چې په هغه هلته لوبه کې له موږ د تلویزیون له دغه لوبه تماشا کوله موږ ټول د سپینینو په محبت سره کتلې شي لکه د موږ د دې کورنۍ کسان چې څنګهوي لوبه کوي. نو په خپله نسم او دې چې ډېر په لاین کې دي د خدای په
امان. شکر، مهرباني صاحب. سرون سوي شنونده مو بسیار یک موضوع مهم را اشاره کردند. بدون شک مقامات امنیتی در کابل تایید کردن که در نتیجه امی تیراندازی و فایرهایی که اموشا به صورت شادیانه صورت گرفته بود، دو نفر کشته شد و تعداد زخمی شدند و به گفته مقامات تعداد زیاد از افراد پلیس که به صورت غیر مسئولانه، البته تمام نیروهای امنیتی به صورت غیر مسئولانه در این مورد فایر کردن یا فایرهای هوایی کردن، اونا زندانی شدند و متهم هستند به خاطر امی که چرا چنین اقدام را انجام
داد. او دوی نه یوازې دا دی چې دا خطر پیش کو کسانو ته مرجوب لواړول، دا کاری هم وکړي چې یو شمېر خلک و بیرول.
بله،
یو شمېر خلک و بیرول چې ولا کوم حادثه ده، کوم څوک خلک، دا هم ممکن نه چې لداسې پیشو څخه جنایتکاران غله او دا خلک هم سو استفاده وکړي، د خلکو دوکانونو ووهي، کورونو ووهي، نو ډزې کول شکار نه دی. په حال دوی صحیح خبره کوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب. مهرباني. بله بفرمایئ صاحب.
سلامت سلامت اوسئ، تاسو ته دې هم مبارک وي.
خوشحال شوم چې مننه تاسو څخه چې دا خپرونه مو واده کړې. زه پیغامونه د ټولو اورېدونکو ته او د افغانستان د نورو ټولو چارواکو ته ښکاره کوم چې ډېره کم د مور او مېرې چلند د فوټبال د ملي لوبغاړو کولی شي، لکه څنګه چې په دې سروالۍ کې په افغانستان هر ګوټ کې خلکو ډېرې خوشحالۍ وکړې، خو د کرکټ ملي لوبغاړو هر ځای کې واده شوی، خو چا کوم چا ورته داسې نه انعام ورکړی، نه خوشحالي کړې ده. دا رقم چلند کېږي، دا خو د
ګوره دا په دې کې خو دا خلک په دې خوشحاله دي چې دا خلک له قومي تعصباتو له دې لرې کړل، له ملي وحدت سره یې مرسته وکړه. په کرکټ ته هم باید همداسې هرکلی وشي. کرکټ هم اته تر فوټبال هم ډېر ویاړونه افغانستان ته راوړي دي، خو دا بیا په خلکو پورې اړه لري چې د هغو هم هرکلی وکړي. مننه چې ټلیفون دي وکړو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني صاحب بفرمایئ. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. کمتر از 5 دقیقه دیگه وقت داریم تا خبرها، لطفاً زنگ بزنین بر ما و نظریاتتون را با ما شریک بسازین. بفرمایید صاحب. مهربانی.
خبری وکی.
مهربانی.
بله سترم شدیم، الله فکر کرد خمالی کنیم.
مهربانی کوی صاحب.
بل سروان چې تاسو او نن سه سلامونه باندې کوم د فوټبال د لوبې مبارک ټول پرې دې توایم.
سلامات
بل سروان چې لکه سره نه چې د لوبې د وسال لوري چې مثال څه ټول او غوانو په یو غږ باندې د مبارکۍ او ژوند د افغانستان نه راپورته کړه. دا واقعا د افغانستان تاریخ یو لوی لاس راوړل. خو په ښه تران چې تاسو په نړۍ د افغانستان د کرکټ ویډیو غلي هم زیات لاس راوړل لرلې دي، خو په هغه اندازه لکه څنګه چې عظیم ده هرکلی نه ده شوی.
بله
بله صاحب، یعنی تاسو وایئ چې د کرکټ ته هم دغه سیار کلی وشي، انشاءالله چې دا د کرکټ ملي ټیم به نړیوالو سیالیو ته هم لاره پیدا کړي او په لنډو ورځو کې یو بله مسابقه د فکر کوم یا له آیرلند سره ده یا له سکاټلند سره ده، له دې وروسته به د کرکټ ملي ټیم نړیوالو سیالیو ته بریالی شي او بیا به انشاءالله چې افغانان هر کلی وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب. مهربانی.
سلام تیم محترم ته نه نه چت سلامونه وړاندې کوم، شمول دی رحمت الله الرحمن احمد زین د وګړه درې.
مهربانی
کوم، تشکر. مهربانی.
سلام چې زه وخت هم کم نه پیان خبره چې کوم نو د بریا افغانستان د فوټبال میچ دا نه دی او خو ټول ته مبارکي مې یو بل دا چې په لاره یو غږه مو د ټول هغه د قومي ته کوم په سر مو چې بل انجه کوي چې دا ځاګړې زموږ د اغور کې کده وروته چې د افغانستان خلک نه یوازې دا چې هغه کوم د غریبانو کې هم خلک ټول افغانان یو ټول په یو اتفاق دی ټول چې د پروژې ګورنه زموږ د ګورې خو دا یو خبره خو پیغام ده چې ټول ټکلار ته دا معلومه شي چې د افغانان
سره نه جدا کېږي. خورا خوشحالي سره تاجکي ګټي کې ازبکي ګټي کې پښتوني ګټي ټول وګړي
چې دا مهم پیغام وو کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
البته صرف په دې برخه کې به شاید فکر کوم چې یو اوریدونکی بل ولرو، بیا خبرونه دي له خبرونو وروسته د خبرونه دوام پیدا کوي تر نه نیمو بجو پورې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بفرمایئ.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سر
پروان صاحب، اول تاسو ته سلام وایم.
کور دې ودان. و علیکم السلام.
ما یو یادونه کوله، زموږ ته چې ډېر خلک دي سمتي تازاد لري، وایي چې د فوټبال لوبډله دومره نازول شوه، مثال د نورو لوبو لوبغاړي دومره نازول کېږي نه. دغه عقیدې زما په اند یعنی زما په فکر ډېر ضرر رسوي، ډېر تاوان رسوي. باید اوس خو ټول خلک تېر شوي دي، باید دغه عقیدې ونه ساتي. یعنې دوی وایي چې د کرکټ لوبغاړي یا د نورو لوبغاړي دومره نه ستایل کېږي. دا خو چې افتخار راوړي افغانستان ته راوړي، یعنې تنه نه دا نه ده چې مثال وایي چې دا د شمال زون ده، د شمال زون ته حکومت زیات توجه کوي او نورو زونونو ته توجه نه کوي. نو دا زما په اند ده چې د ټول افغانستان لپاره دا افتخار راوړي، داسې نه وایي چې موږ یعنې شمال دپاره راوړی، د نورو دپاره نه ده راوړی.
بله، که هر لو بده دی افغانستان په نامه کوي، دی افغانانو په نامه کوي
و بیرقم از افغانستان،
بیرقم دی افغانستان رپوي. فکر نکومه چې کوم ټیم دی، کوم بل ولایت یا کوم سیمه یا دی کوم قوم په نامه کوم ځای ته تللی وي او د هغه په نمایندګي دی لوبه کړي. که کرکټ ده، که کراته ده، که فوټبال ده، دا ټول ټیمونه دی افغانستان دی ټیمونو په نامه